دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې 15 او په کابل کې 4:30 بجې دي. د مشال رادیو د نه ساته خبرونو په اخرنی خبري غړې کې موضوع پامیر ساحل او ګلیاز هرکلی کو. اوریدونکو په دې غړې کې د پاکستان قبایلو خیبر پختونخوا او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو. نو دا بدر هر څه بدر خبرو خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ګلیاز.
ستړي مشر لمړی د خبرونو اثر ټکی دا پاکستان پر سینټ کې اپوزیشن ګوند د سټیټ میلز د 9000 ملازمینو وستلو ګام غندلې. په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر نوي زرو ته نږدې شوی او په پاجوړ او شمالي وزیرستان قبایلي ضلعو کې په دوه جلا پیښو کې درې کسان وژل شوي. دا خبرونه تفصیل دا سینټ په نننۍ غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو د سټیل میل ته 9000 ملازمینو وستلو حکومتي ګام اغندلې دي. د جماعت اسلامي ګوند مشر او سینټر سراج الحق د سینټ غونډې ته ویل چې واکمت هریګ انصاف ګوند د 1 کروڑ نوکریان ورکولو داوا کړې وه خو بلخوا 9000 ملازمین نوکری لري کړل. د دې په جواب کې د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر حماد ازر ویل چې پاکستان سټیل میلز له 2008 کال راهیسې په خساره یا تاوان کې روان وو او په 2015 کال کې وتړل شو. دوی زیاته کړه چې تیر حکومتونه د سټیل میلز شخصي کول یا نچکاري کې پاتې راغلي ول. د سینټ په غونډه کې په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه هم بحثونه وشول. د خزانه وزارت ایوان ته په یو تحریری جواب کې ویلي دي چې د کورونا وایرس بحران له وجې په ملک کې دیش لکه کسان بیروزګار کې دي. د دوی اندازو تر مخه د وایرس له کبله صنعتي څانګې سره تعلق لرونکي 10 لکه او خدماتو په څانګه کې 40 لکه کسان له ملازمتونو محروم کې دي. هلته په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د ملو شمیر 1378 ته رسیدلی دی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان ځانګړي سرکاري ویبپاڼه لیکي چې په تیرو 44 ساعتونو کې په ټول پاکستان کې 4,896 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. له دې سره په پاکستان کې په کورونا د اخته خلکو شمیر 9,209 ته پورته شوی دی. په پاکستان کې تر اوسه 1,199 کسان له دې ناروغۍ څخه جوړ شوي هم دي. هلته د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه د جون تر 15 پورې په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر 8,450 ته رسیدلی. ارقام ښیي چې د وایرس له وجې تر 300 پورې کسان مړه او له 1500 زیات رغېدلي هم دي. د شمالي وزیرستان په میرلي کې نن معلوم او وسلوالو یو زده کوونکی په هدفي برید کې وژلی. مقامي پولیسو نن مشال ورته ویل چې دا پیښه میرلي خدای سیمه کې رامسته شوې او وژل شوی زده کوونکی اسرار الله نومیږي. په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې شاوخوا 14 هدفي وژنو کې ګڼ کسان وژل شوي. د سیمې مشرانو په دې رستو کې یوه جرګه کړې وه او پر هدفي وژنو یې اندېښنې ښولې وې. بلخوا په قبایلي ضلع باجوړ کې یو بمي 14 دوه تنه وژلي دي. د باجوړ مرستیال کمیشنر مشال ورته ویل چې دا پیښه د جون په څلورمه په مازیګر کې شوې ده. دوی وایي چې دا کسان د سکول استادان ول. د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال وای پر غلام خان بندرې د ترانزیت او سوداګرۍ بیا پیل لپاره کار چټک کړی دی. عاطف مشال دا خبره د جون په 4 هغه مهال مشال لوي ته وکړه چې یو شمیر نورو افغان چارواکو سره خوستت للی وو. دوی ویل له پاکستاني چارواکو سره یې پر دې موضوع خبرې کړي چې ځینې ستونزې لري او ډېر ژر به دا هواري شي. غلام خان بندر د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو له مهمو تجارتي لارو ګڼل کیږي. د امریکا د بهري ځواک یو سرتیری مایکل وایټ د ایران له زندانه تر خوشې کېدو وروسته خپل هیواد ته روان شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 4 په ټویټر لیکلي چې مایکل وایټ له ایران وتلی او امریکا ته په لاره دی او ډېر ژر به له خپلې کورنۍ سره یوځای شي. ایراني چارواکو د امریکایي سرتیری د 2013 کال په جولای میاشت کې بندي کړی وو. پر دې تورو چې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنائی ته سپکاوی کړی دی او په ایران کې په 14 کالو بند محکوم شوی. خو په مارچ میاشت کې د کورونا وایرس له کبله په لنډمهاله توګه خوشې شوی وو. او د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو په نړیوال وغږ کړی چې د داعش ډلې پر ضد جګړه ګړندۍ کړي. نوموړي دا څرګندولې د جون په 4 د داعش ضد ائتلاف هغې ویډیو غونډې ته کړي چې مشري امریکا وټلي کوله. مایک پومپیو دې غونډې ته ویل چې د داعش پر ضد د امریکا جګړه دوام لري. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل ویان دو ګولایاز او په فایل کې مو واوریدل چې د پاکستان په سینټ کې نن د اپوزیشن زونو ګوندونو په کراچۍ کې د پاکستان د فولادو کارخانه یا پاکستان سټیل میلز ټولو کارکونکو د ګوښه کولو پر پریکړه انتقاد کړی دی. دا کارخانه له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د بېلابېلو اقتصادي، مالي او انتظامي ستونزو ښکار پاتې شوې او له شاوخوا 50 کلونو راهیسې تړلې وه. د جون پر درېمه وفاقي حکومت د وفاقي کابینې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې هغه سپارښتنه منظوره شوه چې ورسره سم به حکومت د پاکستان سټیل ملز 9,350 کارکوونکو ته پاتې تنخواګانې ورکوي، هغوی تقاعدوي یا ریټایروي او د پنشن پیسې له یو ځای ورکولو سره یې له دندو ګوښه کوي. د دې خبر له خپرېدو سره سم د مسلم لیگ نون په ګډون اپوزیشن ګوندونو د حکومتي پریکړې مخالفت وکړ او حکومت یې د په ناکامۍ تورن کړ. په ټولنیزو رسنیو کې هم پر حکومت انتقاد وشو. په عین وخت کې د کارخانې کارکوونکو په احتجاج لاس پورې کړی او وایي حکومت دې له دندو نه ګوښه کوي. هلته نن په سینټ کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په وینا کې وویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت ولس ته د 1 کروڑ کاري موقعو برابرولو ژمنه کړې ده، حالانکه خو په عین حال کې یې زرګونه کسان بېروزګاره کړي دي. خو د سندي چارو وزیر حماد اظهر په ځواب کې وویل د پاکستان فولادو کارخانې له 2008 زیږیز کال راهیسې تاوان کاوه او د مسلم لیگ نون په مشرۍ تیر حکومت په 2015 زیږیز کال کې کارخانه وتړله. تر دې مخکې اظهر پرون په اسلام آباد کې د سټیل ملز له چارواکو سره یو ځای خبري غونډې ته وویل که حکومت غواړي چې کارخانه بیا فعال کړي نو دا اړینه ده چې په اړه یې سمه تګلاره جوړه شي او د شخصي کولو چارې یې پر مخ ولاړ شي. د پاکستان د فولادو کارخانې یا پاکستان سټیل ملز د کارکوونکو د احتجاج او په سینټ کې په دې اړه د باس په اړه باندې درته نور معلومات هم درکوو او تاسو کولای شئ چې دغه معلومات تاسو د پاکستان د مشال رادیو له پاڼې څخه ترلاسه کړئ. مشال رادیو ټکی کام ته ورشئ او کنه یې نو بیا تاسو هم کولای شئ چې د مشال رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د پاکستان حکومت تیر کال په مې کې په مومندو کې د بند جوړولو چارې پیل کړې، خو د بند کارکوونکي وایي تر اختر وروسته چې ټول بند ختم شو او کارونو ته ورستان شول نو ورته وویل شول چې له دندو ګوښه شوي دي. دا کارګران وایي که دندې بحال نشي نو په احتجاج لاس پورې کوي. دوی ځینې نورې اسانتیاوې هم غواړي. د سیمې انتظامی چارواکي وایي هڅه کوي چې ټول کارکوونکي بحال کړي. شاهنواز ترکزي موضوع څېړلې.
د مومند ډیم جوړونکي کمپنۍ تر 200 پورې مزدوران فارغ کړي دي. دغه مزدوران زیاتره د محمدو سره تعلق ساتي او دوی وایي چې په مزدورانو کې یوازې د بلچې کودال نه بلکې ډرایوران، فورمن او نور تنان هم شامل دي. دوی وایي چې د اختر وروستو کار له لاړل نو د ډیم د کمپنیو سکیورټي عملی ورته وویل ستاسو نوکری او یا مزدوري ختم شوې دي او واپس کور ته لاړ شي. اسمت خان د برانخیلو قبیلې پنډیالی سره تعلق ساتي او دی وایي چې یو کال د نوکری شوی او د نوکری په ختمېدو ډیر خفه دی.
ما په کې گاډی چلو سر جی یو کال نه ډیم پر تنخواه مې 7,500 بیسک بس موږ سه لانجه دا وکړه چې موږ ترایش صحیح نو د لاکډاون کې ایسار کو ویل تاسو ایسار شي درې میاشتې څلوري بیا زموږ هلته هېڅ دغه نه کوو په سیمټو ګودام کې اچولي وو دغه نه را چوټي کړو چې تاسو ځای اوس واپس هم نه بحال کړي.
هم په دې ډیم کې کارکوونکي د دامان اوسیدونکو عبدالمالک وایي چې د لیبر سیفټي او یا د مزدورانو د حفاظت ډیوټي کوله ترخه تر د 25,000 روپو پورې وه او څه و میاشتې وړاندې نوکر شوی وو.
موږ تل تختر په څلورمه ورځ به تاسو واپس راځي نو چې موږ اختر په څلورمه ورځ ورول موږ چې یار تاسو موږ ته اجازه نشي تاسو موږ خو پرې دوی سما تنها ول لسنیم زرو پی تنها وا غاور ټیم صبراتلا 25,000 روپی تنها زماراتلا ول مشران ته موږ حکومت ته موږ چې موږ سدان اجازه ما کوي موږ په حال کوي واپس.
مختار ګل هم د پنډیالی اساخیل وسیدون کې دیو دی وای
موږ له رهایش راکړو چې پاغه کې موږ واغان نیم نتړو په داغه به وجود هم چې کم دی موږ ورته ویل چې موږ له رهایش راکای کني موږ په 1 کیلومتر کې وته وسیګو کور تم نه پری دی زبدر په در خوره په سر ګرځم تا ووري دا زما غریبي دا واړو واړو بچي بي دي.
شاه جهان د صدرګړې شوقدر وسیدون کې دی او په ډیم کې د فورمن ډیوټي کوله. د دو سره د کارکونکو تنانو شمیره 140 نوی وه او دی وای چې دغه ټول تنان نن وختونه په کور ناستي او نوکری یې ورته ختمه کړي.
جیر 194 مې کسان خو زما په انډر کې وږي دي د ما سار گاډي لکه خپل گاډي چکه سیفٹی به خبر آبر کیا بیا به کار لو بدل جی
اوس دغه کار کړی
جی نه جی دا ټول دا ټول پکور دی جی نه نه چیزه ما مطالبه ونه منل به دی پټی کله کی کغون کی زب جی سبا تمبو لګو مو تراغ به زما احتجاجی تر سو زما خبر نه منل شو مال ریټرن نه راګړي
محمد ډیم کی د چین کمپنی غزوبا او د پاکستان کمپنی ډیسکاونټ جوړون کارونه کوي او د دغه کمپنی وابډا او د محمدو د کمشنر انتظامی لخوا د کوارډینیشن او یا رابطه کمیټه غړي اسیسټنټ کمشنر لوور محمد سب ډیویژن قیصر خان ته مې چې د نوکریو نه د وستل شوی او تنانو غوښتنې وړاندې کړې نو د وو ویل میٹنگ واپس بناؤ کرو بحال تقریباً حکومتی چارواکو او وابډی محکمه خلکو ته ویلی هم چې دلته به نوکران مقامی اخستل کیږي او د دین علاوه به خلکو ته د بجلی اوبو او د سرکونو په شمول نور سہولتونه هم ورکول شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یا ویش. شارټ ویوز 2013 15315 او 15555.
د بلوچستان چارواکي وایي وزیر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې د 2020 مالي کال په بجټ کې د صوبې غوښتنې په پام کې نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان اعلی وزیر پرون په اسلام آباد کې د پلانونو کمیشن له هغې غونډې څخه احتجاجن ووت چې پکې د راتلونکي مالي کال بودیجې په اړه بحث روان و. صوبایي وزیرانو تر دې وروسته پرون مازیګر په کوټه کې خبري غونډې ته ویل چې اعلی وزیر جام کمال پر وفاقي حکومت تور پورې کړ چې د روان کال بجټ یې هم پوره صوبې ته نه دی ورکړی چې له وجې ځینې پرمختیایي چارې درېدلې دي. دا چارواکي البته وایي اعلی وزیر ماښام له وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل او هغه ورته د ستونزو د هواري ډاډ ورکړ. ایوب ترین موضوع روښانوي.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال تیر ورځ په اسلام آباد کې د پلاننګ کمیشن تر څارنې لاندې د راتلونکي کال د کلیدي بودیجې په اړه د رابلل شوي غونډې څخه د احتجاج په توګه واک اوټ کړی او راوتلی دی او ویلي دي چې د بلوچستان عدالت لپاره چې کوم بودیجه تیر کال ټاکل شوی و پر هغه هم عمل نه دی شوی چې له امله یې په صوبه کې غربت او بیروزګاري زیاته شوې ده. په دې ترڅ کې په کوټه کې تیر مازدیګر و خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت د بلوچستان د خزانې وزیر ظهور احمد بلیدی و خبریالانو ته ول چې یو ځل بیا وفاق په کلیزه بودجه کې بلوچستان ته په سمه توګه نه دی کتلی او که د مرکزي حکومت رویه بدله نه سوه نو امکان دی چې بلوچستان ایالت به د راتلونکي وفاقي بودجې مخالفت وکړي. د نوموړي په وینا چې تیر کال 80 ارب روپۍ د بیلابیلو پروژو لپاره په بودجه کې د بلوچستان لپاره ټاکل شوي وې خو په هغه کې 40% نه دی ورکول شوي چې له امله یې په صوبه کې د پرمختیا 10 پروژې وسرته نه دی رسېدلې. په دې ترڅ کې نور حال د بلوچستان د کښتو کروندې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي څه داسې راته بیان کړی.
لوی محکمې چې کوم دی په کوم کې روډ دی په کوم کې وابډا ده زمر د کوسټل ایریا ده زمر د ریکارډکس دی زمر سی پیک دی زمر د پی ټی سی ایل دی زمر د پی آی ای ده دا څومره غټي محکمې چې دا ټول د وفاق سره دي. اریګیشن کې زمر ډیمونه لوی لوی ډیمونه جوړیږي د اوبو لپاره د دې فنډس چې دی دا وفاق مشترکې دی پلاو مر چې دا دی چې زمر وزیر اعلی تللی دی نو حالت په مرکز کې ورته ناست دی هغه ورته ویلي دي چې اوس نا وخت څو مرته خپل حصہ نسو در کولی کم زمر حصہ چې دا غی نه راکوت نو مر د وفاق خلاف دا کم چې مر دا پریس کانفرنس وکي دا وو ته مر دا وایو کچیر تاسو د بلوچستان د ولایت په دې کې اسکیمونه نه واچول چې مر د خلکو په هغه کې فائدہ وي نو مر دا بجټ چې دی هغه مسترد کوو مر دا بجټ نه منو بیا.
بل لور ته د بلوچستان اعلی وزیر چام کمال خان د یاد سیمې غونډې وروسته په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره لیدل دي او هغه په بودیجه کې د بلوچستان سره په سوي نه انصافي باندې خبر کړي. د چارواکو په وینا چې وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان والا وزیر ته تسلی ورکړی ده چې د بلوچستان صوبې سره به هیڅ ډول ناانصافي نه کیږي او پر بودیجه چې د بلوچستان کوم تحفظات دي هغه به هرومرو لیرې کړل شي.
ایوب ترین رپورٹ مورده ده خیبر ځنی ولسی وګړي او فعالان وای وس چې له دوو کلون راهیسې قبایل په خیبر پښتونخوا ورګړ شوی نو باید د خیبر حکومتي دفترونه هم ضلع ته انتقال شي. دوی وای وس مهال د انتظامی او حکومتي کارونو لپاره پېښور ته ځي خو که دفترونه په خیبر کې وای بیا به وخت زیات نه ضایع کېدی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استازی وای حکومت د خیبر په شاکڅ کې ځمکه اخیستې او هلته دفترونه جوړوي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر اوسیدونکو وای د دوی اکثره سرکاري محکمه او دفترونه د ډیر پخواري سي په پیښور خار کې موجود دي او دوی ورته پاسانه تګ راتګ نشي کولای. یو فعال منظور پردای مشال ریډیو ته وای د پخوانی اف سی آر نظام د وخت پولیټیکل ایجنټ دفتر په پیښور صدر کې جوړ شوی او اوس پکې په دې ځلي نظام کې ډیپټي کمشنر کینی خو په کار ده د دې په شمول دي ټول سرکاري دفترونه خیبر ته راوړل شي.
ڈپٹی کمشنر د ضلع یو ډیر غټ او اعلی افسر وی او دغه سره د خلکو ډیر کارونه وی د ڈی سی دفتر سره خلکو ډیر کارونه هغه اوس هم په پیښور صدر چونړی کې دی. خلکو ته ډیر زیات ستونزې دي ډیرې مسلې دي. د عدالت دفتر دی هغه په پیښور حیدرآباد فیس 7 کې دی. هغه هم د ضلع نه بهر دی د باړې د جم د شلمان د ملاګورو د خلکو چې کم کیسونه دي کمې مسلې دي هغه هلته ځي او ډیر مطلب دی پلیر کې ټرانسپورټ مسله وي بیا پلیر کې شیخ پوسټونه دی نور ډیرې مسلې دی دوسرا د خلک مخامخ دی.
د جمرود فیض الله جان کوکی خیل وای د خیبر یو شمیر دفترونه په خبر په هغه سیمو کې موجود دي چرته چې سکیورټی سخت کړل شوی او هلته ورتلل ډیر مشکل کار دی.
د کینډ په منځ کې دی هغه د احساس علاقو په منځ کې دی واقع چې د مونږ خلک هغه کده باړې نه یا د تیرانا یا د لنډی کوتل نه یا د مونږ د نور لکه داسې علاقې دي چې هغه مطلب د په غرونو کې د هغې نه څوک را روان شي هغو ته چې رسیږي نو هغه ټایم ختم شوی وي او بیا د هغې ته د ورتللو لارې هم بند دي. چې کوم د انزمام وشو د انزمام نه پس چې کومې دفترې زمونږ دی لکاغه پبلک هیلث ای یا د زکات شو یا سی ان ڈبلیو شو یا د ایجوکیشن ور سره نور د شانته محکمه نو از تاسو په ذریعہ ټولو اعلی حکام ہوتا دا اپیل کول غوړم لکا وزیر اعلی شو گورنر شو چې هغه فوري تور باندې په د باندې ایکشن واخلی او چې کم د زیلې سره وابسته سمره دفتر دی هغه د مونږ د زیلې ته را ترانسفر کی چې مونږ ته سہولتونه وشي.
خیبر نه د صوبایي اسمبلی غړی او د پرمختیایي کارونو یا ډیسټریکټ ډیولپمنټ اډوایزری کمیټې چیرمین محمد شفیق پردی وای د خیبر سرکاري محکمو او دفترونو لپاره په جمرود شاکس کې ځمکه اخیستل شوې او چې ودانې تیار شي نو دا بورته راوړل شي.
دغه دپاره چې په کم دی په شاکس کې 500 کنال ځمکه ایکوایر شوې ده او په هغې باندې کار هم روان دی چې په دا کې څلور سکیمونه چې دي آلریډي ایگزیکیوټ شوي دي په شاکس کې چې په هغې کې یو ډسټرکټ کمپلیکس دی او یو تحصیل کمپلیکس دی په جوډیشیل کمپلیکس دی او جوډیشیل تحصیل کمپلیکس دا څلور سکیمونه چې دي دا ایگزیکیوټ شوي دي په شاکس ایریا کې لکه دا په دې کې دام دي چې دغه افیسر رهایشګاه چې دي کالونی هغه په شاکس کې جوړیږي. دغې نه علاوه نور هم داسې تقریبا 11 محکمې دي چې د دغو افیسز به روان دي شفټ کیږي.
دوی زیاته کړه چې قبایلي ضلعو ته اوس تحصیل میونسپل اډمنسټریشن ریسکیو یو یو دوه دوه او بلدیات او داسې نورې محکمې هم ورغځېدلي او د دې ټول دفترونه به په خپلو خپلو ضلعو کې جوړیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پاکستان کې چارواکي وایي له جولای څخه د ګوزن ناروغي واکسینی کمپینونه پیلوي. دا کمپینونه د مارچ له نیمایي راهیسې د کورونا وایرس وبا مخنیوي په موخه د ټولبند له اعلان سره سم وځنډېدل. همدا لامل و چې په اپریل کې شاوخوا 9.5 میلیونه ماشومان د پولیو له واکسیني څاڅکو څخه بې برخې شول. پوهان په پاکستان کې د ګزڼ پیښو زیاتېدو اندېښنه ښیي. ملیحه میرزاده نور معلومات لري.
چارواکي وایي د کورونا وایرس له وجې په پاکستان کې د پولیو ضد درېدلي کمپینونه بیا بحالوي. په بلوچستان کې د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي ډاکټر آفتاب کاکړ د جون په څلورمه مشال ریډیو ته ویل چې په جولای کې به د پولیو ضد کمپینونه بیا بحال شي.
دا ډیسیژن شوی دی چې موږ په جولای کې کوم چې د پولیو اکټیویټیز دي هغه موږ ریزیوم کوو، او په فرست فیز کې موږ دا پروګرام جوړ کړی دی چې په کوټه پښین کې عبدالله کې موږ خپل کمپین کوو. 13 جولای کې موږ کمپین سټارټیږي. ڈریورز کیچ اپ ایکٹیویٹی دا کوٹ بلاک کی آلموسٹ مرسر 7.5 لاکھ شنیان دی در مرسر ٹارگیٹ دی، اور مرسر زیاد ایشوز اور کیسز ہم پتا گا کوٹ بلاک کی وی دا کم ڈیسیجن چی دی دا پا نیشنل لیول باندی شوی دی دا 13 تاریخ. نو دا ریسٹ آف پاکستان کیم دوی کمپین چیر چی ہاٹ سپاٹ دی اور چیر چی کیسز زیاد دی، نو آلت دوی دا کمپین پلان کرده دی.
بلخوا پا خیبر پختونخوا کی دا پولیو دا مخنیوی دا اداری مشر ڈاکٹر عبدالباسط مشال ریڈیو سره په خبرو کې د کمپینونو د بحالېدو د امکان خبره تایید کړه، خو نوموړي د دې کره نیټه ونه ښودله.
کیریش د جولای د مډ نه زمونږ لومبنی کیس ریسپانس چې دی د ویکسین ډیرایو پولیو وایرس اگینست هغه په ساوت کی پی کې او سلور ډیسټریکټ سنټرل ډیسټریکټ دی هغه کې مونږ کوو. خدا اس ټول پینډینګ دی په دې باندې چې ټیکنیکل ایڈوایزری گروپ چې دی چې هغه فائنلی ریکمنډیشن دې کوي کنه. نو د ټیکنیکل ایڈوایزری گروپ میټینګ چې دی هغه شیډیول شوی دی د نن نه یو هفته بعد کې انډورس شو. نو زمونږ بیا د جولای نه کمپین شروع کیږي. دا به کیس ریسپانس وی ټل دی اینڈ آف دی ایئر. زمونږ بیا په منځ کې درې دغه دی نېشنل کمپینز دی او سب کې سب نېشنل کمپین. زمونږ کمپین زمونږ د سرویلنس په ډیټا باندې ډیپند کوي چې د اکیوټ فلیسټ پیرالیسس اف پی او نان اف پی کیسز چې دی غسونه دي، او بل زمونږ انوایرنمنٹل سیمپل په کمزې کې پوزېټیو او کمزې کې نېګېټیو. کمزې کې سونه زیاته سیویریټی وی نو هغه له سره بیا موږ خپل کمپینونه پلان کوو.
چارواکو دا پریکړه پر داسې مهال کړي چې په پاکستان کې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته د مارچ راهیسې د پولیو ضد کمپینونه نه دي شوي. ټاکل شوی چې په اپریل کې شاوخوا 9.5 میلیون ماشومانو ته د ګزند خلاف واکسین یا څاڅکي ورکړل شي، خو داسې ونه شول. ملګرو ملتونو په اپریل کې خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس وبا خپرېدو له امله په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو خلاف د څاڅکو ورکولو کمپینونه اغیزمنې دي شي. په پاکستان کې هم د ګزند خلاف کمپینونه پر ځنډېدو اندېښنې پیدا شوې دي چې چرې ګڼ شمېر ماشومان د واکسینونه بې برخې پاتې نه شي. د مسلم لیگ نون غړې سینیټره عائشه رضا فاروق وایي پکار ده چې په پاکستان کې د پولیو ضد کمپینونه زر تر زره بحال شي، ځکه چې د کووېډ-19 ناروغۍ مخکې د پولیو زیات شمېر کیسونه را روان وو.
کووډ کی وجہ سے جہاں
د کووډ لاملا د ناروغیو خلاف د واکسینو کمپاینونه ځنډیدلې دي، نو دا یو ډیر غټ خطر جوړوي چې نه یوازې د پولیو بلکې د شیرې په شان د ناروغۍ کیسونه به زیات شي. له حکومت زموږ خواست دی چې له کووډ نه زموږ د روغتیايي کارکوونکو د بچ ساتلو لپاره یوه دما لازمي وه، خو زموږ په هیواد کې چې اوس هم د صحت کارکوونکي کور په کور د کووډ په اړه د آگاهۍ لپاره ورسي، نو حکومت ته پکار ده چې له مناسب حفاظت دې اقداماتو او په نو وخت سره د واکسینو کمپاینونه بیا بحال کړي. که په ملک کې سلګري خلاصې دي شي، ریسټورانونه او شادي هالونه کولاوې دي شي، نو ژوند خوندي کوونکي د واکسینو پروګرامونه بیا ولې نشي پیل دي.
پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پکې تر اوسه د پولیو ناروغي موجوده ده. روان کال په پاکستان کې د وایلډ پولیو وایرس یا P1 20 کیسونه رپورټ شوي دي. تیر کال د غشمیر 120 وو. پاکستان په 2018 کې د پولیو له P2 وایرسه صفا وګرځول شو، خو د وایرس ته دغه قسم کیسونه یو ځل بیا ښکاره شول چې په 2019 کې په ټول پاکستان کې 22 کیسونه رپورټ شو. په دې کې 14 کیسونه د خیبر پختونخوا وو. روان کال د پولیو P2 وایرس شمیر 250 دی چې 30 کیسونه له خیبر پختونخوا څخه دي. د پولیو وایرس P1 او P2 ترمنځ فرق څه دی؟ په دې اړه د ولسی روغتیا ماهر ډاکټر ندیم جان وایي
کوم P1 وایرس دی کنه، دا وایلډ وایرس دی چې دا په
انوائرمنٹ کے پروتے او آغاز ماشومانو د هغه ماشومانو چې کم ماشومانو ته بدواتر سره ویکسینیشن نه ملو شوی دا هغه په خېټه کې په ارزایش کې او خوريږي او دې پیرالیسس کاس کې دا هغه وایلډ وایرس ته مونږ وایو او دا چې کوم ویکسین دی رائټ پولیو 2 وایرس ته دا د ټول دنیا نه سره د پاکستان نه دا ختم شوی او په 2014 کې مونږ دا غي مکمل ویکسینیشن هم بند کړو دا بده مرغه په 2019 کې د ریسرجنس وکړو د ویکسین نه چرته دا میوټیټ شوی دی او دا راغلی دی ماشومانو ته
ګارډین رسپانه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2019 کال رپورت په حواله لیکي چې په دغه هیواد کې د ملکی پیداوار له 1% نه کمه برخه په صحت خرچ کیږي د روغتیا نړیوال سازمان ڈبلیو ایچ او وړاندیز دی چې باید دغه شرح 6% وي
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
په پاکستان کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې په نوم مرکز د جون پر 2 په خپل میاشتنی رپورت کې ویلي چې په مه کې په هیواد کې وسلوال بریدونه خورا زیات شوي دي په رپورت کې راغلي چې له بریدونو څخه یې 80% د خیبر پښتونخوا په قبایلو کې شوي چې په کې لسکونه کسانو ته مرګ ژوبل اوخته بلخوا کارپوهان وایي په وژل شوي او ژوبلو کې سرتیری حکومتي کارکونکي او ولسی وګړي دواړه شامل ول دا چې کارپوهان د نامنیو زیاتېدو ته څنګه ګوري او د بریدونو مخه څنګه نیول کېدای شي په اړه یې اسرار العالم مومند رپورت جوړ کړی
کارپوهان وایي په قبایلي سیمو کې د بیا راپورته کېدونکې بدامنۍ وجه د حکومتونو پالیسۍ په خیبر پښتونخوا کې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره د شوو ژمنو په پوره کېدو کې ځنډ او د افغانستان بدامنۍ ده د براسال کې دا چې یو اسلام آباد میشته څېړنیز مرکز وایي قبایلي سیمې چې پکې په 13 میاشت کې د هیواد د نورو برخو پرتله تر ټولو زیاتې د تشدد پیښې رامنځته شوې هلته وسلوال بیا راپورته کیږي د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې په نوم دغه مرکز په خپل میاشتني راپور کې ویلي چې په مئی میاشت کې په پاکستان کې ټول 13 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 4 کسان وژل شوي راپور زیاتوي 12 بریدونه یوازې په قبایلي سیمو کې شوي چې پکې 14 ولسي وګړي او 3 امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 ولسي او 3 امنیتي سرتیري ژوبل شوي د پاکستان د پوځو پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند چې د یاد څېړنیز مرکز په بورډ کې هم شامل دی د جون په 14 یې مشالې دوه تویل تر څو چې پاکستان او افغانستان په ګډون نورو هیوادونو د وسلوالو پر ضد یو تګلار نوی خپل کړی نو تر هغه په دغه سیمه کې وسلوال نشي ختمې دی
او ټیک چې د پاکستان ورانکاری په افغانستان کې شته او دا چې د هغه طرف هم شته او نو دا قوت خو دې ځکه شته دې کې خو شک نشته آیا دا څوک استعمالوي دې کې یو طرف ته ګوته نیول زم چې دا جایز نه ده دې کې خلک هم شامل دي او د دې نه علاوه پکې استخباراتي ادارې پکې هم شامل دي او د دې نه علاوه پکې هغه خلک هم چې کوم د امن دشمن دي کاغه افغانستان کې او کاغه پاکستان کې نو زه د ګډو د بیټ خو هغه اوس نه دي پاکستان چې کوم مونږ ته لاکو کې معلوم دي کو دغه خوې کړی دي دا چې قسم خلک راغون کړی دی او کافی سطح پورې کم شوی دی لیکن اوس د دې د وجود نه انکار هم نشي کېدی او بل طرف ته د دې بھرپور مخنیوی د افغانستان د امن نه بغیر تقریبا چې ماته
ناممکن ښکاري د سیمې چارو پورې ملا یوسف زی به وای په قبایلي سیمو کې په حکومت ملاتړ او مخالفینو دواړو باندې وسلوال پرېدونه کیږي نو د په خبره کې څوک وایي چې حکومت خپل مخالفین په نخښه کوي نو بیا دا پښتنه راپورته کیږي چې حکومتي امنیتي سرتیری او سرکاري اهلکار څوک وژني
دا خو چې پاکستان فوج او د پولیس د حکومت د پلویانو خلاف عملیتي دي نو خو په ښکاره باندې هغه خلک چې هغه د پاکستان د ریاست سره جنګیږي د پاکستان فوج مخالف دي دا نور چې کوم ټارګټ کېدل کیږي خاص توګه باندې دا چې خلک وژل کیږي چې هغه د پاکستان حکومت مخالف دي یا پاکستان حکومت باندې هغه تنقید کوي لکه محمد آیف وزیرو پاکستان کې پی ټی ایم پښتون تحفظ وزن مشر نو هغه بیا یو بل قسم خبره ده نو هغه بیا موږ ویل کېږي چې دا خلک چې دا بریدونه کوي دا د حکومت سره په رضا باندې کوي دا مختلف
شکل
کې دا چې د مئی پر دویمه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عارف وزیر په جنوبي وزیرستان کې په یو وسلوال برید کې له جوبلېدو وروسته سا ورکړه. غورځنګ د نوموړي د وژلو تور په حکومت ملاتړ وسلوالو ولګولو خو حکومت دغه تورونه رد کړل. رحیم الله یوسفزی زیاتوي د ګرم موسم له راتلو سره سمو وسلوالو بریدونه زیات کړي ځکه چې د یخنۍ پرتله په ګرم موسم کې وسلوال فعالیتونه آسان وي او بل دا چې ریاست له کووډ 19 ناروغۍ سره په مبارزه بوخت دی نو وسلوالو له دې څخه په استفاده کولو خپل بریدونه زیات کړي دي. خو د پېښور پوهنتون د امنیتي او شخړو مطالعاتي څانګې مشر سید حسین بیا وایي قبایلي سیمې چې له افغانستان سره پوله لري نو په دغه هیواد کې د بدامنۍ هم په قبایلي سیمو منفي اغېز دی. نوموړی وایي د قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا زم کول د پاکستان د ترګرۍ د مخنیوي کمی تګلارې برخه وه چې دغه سیمې نورې د وسلوالو د روزنې لپاره ونه کارول شي. خو له بده مرغه دغه سیمې یوازې په کاغذونو کې زم شوي او هلته پیاوړی عدالتي انتظامي او پولیس نظام رامنځته کول پاتې دي. نوموړي د جون په څلورمه مشال ډوته وویل چې په قبایلي سیمو کې د مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ مخه هله نیول کېدای شي چې هلته تعلیمي ادارې سړکونه او هسپتالونه جوړ کړل شي او ځوانانو ته روزګارونه ورکړل شي.
قبایلي چې کم عوام دي هغې چې کم ضروریات دي او هغې چې کم مطالبات دي هغه پوره کول پکار وو هغه شی ونه کړه دي. نو دته وجه چې دې لازمي خبر رہی ہو بے چینی پیدا کی گی اور یہ اضطراب پیدا کی گی اور اس طرح پر شکل کے دا اس منگورو چی خلق چی دی بازی بازی سر اوچتائی
پہ اسلام آباد کی دشخوڑ و امنیتی مطالعات و مرکز دا جون پر دریما مشال ڈو تر علی گلی میشتنی راپور کی ویلی چی دا اپریل میشتے پہ چیر مئی میشت کی ہمو تر ٹولو زیادت نه وسلوال بریدونه په شمالی وزیرستان کې شوې دي کوم چې د ټولو بریدونو 50% جوړیږي. رپورٹ وایي چې درې وسلوال بریدونه په بلوچستان کې اهم شوي چې پکې د یوولس امنیتي اهلکارو په ګډون 15 کسان مړه شوي او دوه پولیس سرتیري بیا په اسلام آباد کې په یو وسلوال برید کې وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په پاکستان کې حکومت په نړیوال بازار کې د تیلو کمو بایو ته په کتو په جون کې د تیلو بایې ټیټ کړې. خو اوس د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په اکثرو ښارونو کې په پمپونو کې تیل نشته. ګڼ خلک په خپلو ګاډو کې د تیلو اچولو لپاره په قطارونو کې درېږي او انتظار باسي. په ځینو پمپونو کې تیل په پخوانۍ بایه هم خرڅېږي او مالکان یې وایي چې پخوانی تیل چې کله خرڅ کړي نو بیا یې بایې ټیټوي. په ځینو پمپونو کې تر یوه حده زیات تیل نه ورکول کېږي. حکومت وایي بای خلکو ته د اسانتیاو ورکولو په موخه ټیټ کړي دي. داود خټک د مشال راډیو د بیلابیلو خبریالانو د معلوماتو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی.
دا په بنو میرانشاه سړک د امان الله نومي پټرول پمپ منظر دی چرته چې د تیلو اخستو لپاره سلګونه خلک په قطارونو کې ولاړ دي. پدې کې د موټرو او موټر سایکلو ترڅنګ د بار وړونکو لاریو چلوونکي هم دي. د حکومت لخوا د جون له اولې نیټې د تیلو قیمتونو راکمولو د اعلان وروسته د خیبر پښتونخوا په زیاتره ښارونو کې د تیلو پمپونه بند دي چې د موټرو موټر سایکلو او سپرلیو د ګاډو چلوونکي د ستونزو سره مخ دي. د بنو خار اوسیدونکي نومان وای له سهار تر ماخامه په قطارونو کې انتظار کوي خو بیا هم ورته پېټرول نه ملاوي.
کله نه چې حکومت د پېټرول په قیمت کې کمی اعلان کړه د هغه وخت نه په باندې شه پمپینه چې کم دی پابند پېټرول نه ملاوي. مستر ډیر سخت تکلیف تا سبو وخت نه روشي د ماشومه پرې مش په قطارو شه ولړو هو پمپینه چې کم دی امشتا پېټرول نه روکای. مستر هو ډیر سخت تکلیف د اعلان ورته آیا مستر هو چې کم دا سونی ملاو شه په پېټرول شه دې خو مستر څه فائدہ نه بلکې نقصان ورته ځکه چې تقریبا ترانسپورت چې سم را دی اټول ودره د سټاپ شه پیا جام شه
حکومت وایي د تیلو په قیمتونو کې د کمی فیصلې عالمی مارکیټ کې د پېټرولو د بایو پریوتو ورستو کړي او مقصد یې ولسته ګټه رسوي. خو د پېښور محمد ماجد وایي که څه هم حکومت د تیلو بایو د کمولو اعلان وکړ خو له تیرو څو ورځو راهیسې د ښار په اکثره پېټرول پمپونو تیل نه ملاویږي.
کم بد حال روان دی
دا دو درې ورځو کې دا پورا ملک کې صرف په خبر کې نه جی او سو کوئی سر په موټر سایکل کې واچې گاډي کې خپل کوي نه راتا دومره بد حال چې کله گرانی کی دای مخه سره شپې نیمه شپې نه مخ کې گرانی کی اوس یې ارزان شوی دی نه پټرول غیب کو تقریبا آلموسٹ 70% فیول پمپونه باندې پټرول نشته اویلیبل کائنډلی دا وزیر اعظم عمران خان صاحب ته اپیل لے چې پخپله دې وګوري جنہیں لوکل سطح باندھے خصوص نے چیک کی لگی آ رہے داغ ڈرین سلورم روز دے زمین پیٹرول ڈیر بد حال لے
اورورا پیٹرول سا کا نسا بالکل خشم نسا بس دے پمپ تر معلوم نہیں چاہ لے ورسم چنار اٹھ دا پمپ آغم باندھے بل دے سی نزدے
هلته په کوټه کې هم بیا موټر او موټر سایکل لرونکي د تیلو په تلاش کې د خار په پیټرول پمپونو ګرځي. اکثر خلک وایي له خار بهر پیټرول پمپونه بندي او دوی د تیلو په تلاش کوټه خار ته ورغلي خو هلته هم تیل نه ملل.
زدا ټیم چې هم د شالدرې سره غلی زما موټر سایکل له پورن راسه بند دی زیوار اډی ته تللم تقریبا لس بولس پمپونه ما کتلی دي د پورن دراسه موټر کې پټرولو مطلب شاوخوا مې ګرځ پمپونه کتل دي په یو پمپ کې نه ملاویږي په ډبل روډ یو پمپ کې ملاویدل تقریبا 180-200 روپۍ باندې دی مشت لیټر راکړي نو دا خو ناجایز ده چې ګرانی نو هر یوې خچې دلته ارزانه سي دلته دی شاټ کې هلته په 180-200 روپۍ باندې دی مشت لیټر راکړي.
جی بھائی کتنا؟
100 بڑا
بوتل میں نہیں ڈلے گا
یار یہ دیکھو
ادھر چاہیے بوتل میں ملے گا ہی نہیں اسی کی بات ہے.
بلخوا د پاکستان په سر خار اسلام آباد کې که څه هم په پیټرول پمپونو تیل ملاویږي خو د موټرو مالکان وایي د تیلو د پمپونو چلوونکي له زرو روپو نه زیات تیل نه خرڅوي. عدیل هاشمی چې په اسلام آباد کې ټیکسی چلوي وایي تیل ملاویږي خو د مخکې په څیر دوی نشي کولی چې په یو وار د ګاډي ټینکې ډک کړي.
یہاں پہ بھی ہے ایشوز مگر چند جگہوں پہ
دلتا ستون زشتا خو پہ زیادر زیونوں کی تیل ملاوی گی بس لے سورز رائے سے داسی شیوی چھے ٹینکائے نشو ڈکاولے زن پمپونا بیا لے 300 زیاد نخر سوی یو زن نور بیا دا ضرور پونا دا زیادو تیل نرا کبی
جو 1000 تک دے دیتے مگر اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں دے رہا.
بلخوا د راپورونو ترمخه په لویو خارونو لکه کراچی او لاهور کې هم په پیټرول پمپونو تیل ملاویږي خو د پمپونو مالکانو یې د خرڅون مقدار ورکم کړی دی. په پاکستان کې د تیلو د نرخونو کنټرول اداره اوګرا هر میاشت د تیلو د قیمتونو په اړه حکومت ته سفارشات ورکوي. دا سفارشات د تیلو نړیوال مارکیټ کې د بیو په بنیاد ورکول کیږي او حکومت بیا د بیو لوړولو کمولو یا پر ځای ساتلو منظوري ورکوي. د تازه حالت په اړه حکومت ویلي چې غواړي په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو د پریوتو फायदा عام ولستور ورسوي. د جون له اول نیټې د حکومت د اعلان سره سم د تیلو په بیو کې د کمی ورستو دا وخت د یو لیټر پیټرولو بیا 4.50 روپۍ او د های سپیډ ډیزلو بیا 8 روپۍ مقرر کړل شوې ده. که څه هم حکومت د تیلو قیمتونه کم کړي خو د پیټرول پمپونو مالکان لا هم دې ته تیار نه دي چې حکومتي اعلان عملي کړي. دوی وایي تیل یې په ګرانه بیا اخستی او تر څو چې تازه سټاک نوی را رسیدلی تر هغې ورته تیل په ارزان قیمت خرڅول نقصان دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان چارواکو په خوست کې له پاکستان سره د غلام خان بندر د بیا فعالۍ لپاره هلې ځلې چټکې کړې دي. په دې اړه یو پلاوی د جون پر 14 سیمې ته تللی او د روانو چارو جاج یې اخیستی دی. په دې پلاوی کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر هم شامل وو. دوی مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو سره هم لیدلی. نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
د پنجشنبه په ورځ د غلام خان بندر د ترانزیت د پروسې د چټکتیا او د سوداګریزو توکو د لیږد د رالیږد بیا پیل لپاره د افغان ولسمشر د لارښوونې سره سم په پاکستان کې د افغان سفیر په ګډون د مالیې بهرنیو چارو سوداګرۍ او یو شمېر نورو وزارتونو استازو له دې بندره کتنه وکړه. خوست والی محمد حلیم فدایی مشاد را رویت اول دولست مشر سرگن لمری توب لارخونه او گختنه چه ده کابینی غنده تیولانده کرده چه نور باید ده بندر تخنیکی کارونه بشپر شی.
دولست مشر واضح لمری توب واضح هدایت و واضح گختنه ده کابینی پا مجلس که چه طول والی صاحبان ده وی تی سی لاری او وزیر صاحبان پا که گردون در لود ټول ته دغه هدایت وکړي دغه لار باید نور تخنیکی کار نه ټول نهایش ان شاء الله په مرکز کې هم موږ امیدوار یو چې دغه لار هم تجارتی شي او هم ترانزیتی مراحل ټول تایش هلی ډیری دي زمونږ له لوري کارونه بشپړ شي.
د غلام خان بندر ترانزیت کېدل چې څومره افغان حکومت پورې اړه لري په هماغه اندازه د پاکستان حکومت موافقه او لیوالتیا هم پکې اړینه ده. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشل چې د غلام خان بندر په اړه د مرکزی حکومت په پلاوي کې شامل دی او اته میاشتې مخکې د پاکستان له لارې هم د بندر ته تللی وویل
د پاکستانی طرف سره مونږ خبرې کړې په پرنسپ کې مونږ نتیجې ته رسیدلی یو اخواتم تخنیکی موضوعات پاتې او غوی د ماته اطمینان دا کړی چې ډیر زر به غوی خپل چارې تر سره کړي دی مونږ د خوا کوم کارونه چې لا پاتې او یا د اجرا کولو ضرورت ده هغه مو لیست کړي ان شاء الله ډیر زر به وزارت مابولس مشر سره شریک سي. دا پروژه نه تنها چې د افغان تجارانو لپاره یو اساسي پروژه ده او دوی خاصه توجه ورته لري، د دې سیمې د دې زون د خلکو لپاره حیاتي ارزښت لري او ټول افغانستان لپاره حیاتي ارزښت.
د مشرانو جرګې غړی لیاقت الله بابکر خیل وایي د غلام خان بندر د ترانزیت پر وړاندې ستونزې شته خو دوی ته تر ستونزو او ننګونو د دې بندر ترانزیت کېدل مهم دي.
رئیس جمهور کابینې ته خپل وزیرانو ته ټولو ته ویل دي چې اول زه درنه غواړم ترانزیت د غلام خان، نو اوس معلوم شي چې کوم وزیر یا کوم طرف مون خان جوړي. شته خنډونه ډیر دي که معلوم شول مونږ ټول خو سوال ته یو چې دغه مشکل دی د وزیر سره مونږ لرو. مونږ صرف دا هدف لګیاوي چې مونږ څنګه باید ترانزیت جوړ کړو او تجارتي لاره مونږ ته خلاصه شي.
خوستای سوداګر نور افغان زدران وایي د غلام خان بندر ترانزیت کېدل د خوستوالو د کلونو کلونو هیله ده.
مونږ په خو باید پوه شوي د خوست خلکو دا یو ارمان ده د ترانزیت چې دا باید پوره شي، نو دلته مونږ لارې بندې وي کله خلاصې وي کله څنګه وي. د پاکستان د خوا ته مونږ تللی راتګ نه شو کولای ځکه چې هلته مونږ خریداري وکړو یا په نیټ باندې کوو یا په موبایل باندې کوو. دلته چې مالونه راشي یو شی وي هلته چې وایخلو بل شی، نو خپل مالونه په ډېر جنجالونو باندې کاروبار په مخ باندې بوزو. د لویې پکتیا ډېر خلک دي، ډېره دنیا خلک دي، دا تګ راتګ کوي پاکستان ته کوي نورو هیوادونو ته کوي. دوی بیچاره د ویزې ستونزې لري، دوی د مریض ستونزې لري، دوی بلا ستونزې لري چې دوی تکلیفاتو په نورو ځایونو باندې راتاویږي او ډېر مصارف کېږي ډېر دغه کېږي.
په خوست کې د ولسي جرګې وکیل هلمن هلمن بیا په خپلو خبرو کې وویل د غلام خان بندر د ترانزیت لپاره ډیره شرایط تیار شوي دي خو که غوښتنه دا وي چې ټول شرایط برابر شي نو په یو وار د ټولو شرایطو برابرول ممکن نه دي. د له افغان سفیر وغوښتل چې د پاکستان سره د خپلو شپږ میاشتنۍ ناستو تر مهاله که په دې اړه وړې ستونزې او نیمګړتیاوې وي حل او پاکستان حکومت دې وهڅوي چې د غلام خان بندر د ترانزیت موافقې ته تیار شي.
نجیب الله الوخیل رپورټ مورده له خوسته له هغه ځای ورځو ننګرهار ته. هلته د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د تیر په نسبت د هندوانو حاصل زیات شوی دی. دوی وایي د دې لامل په روان کال کې پر وخت د بارانونو ورېدل دي خو په عین وخت کې د ننګرهار ځینې بزګران شکایت کوي چې د اوبو کمښت له وجې د هندوانو حاصلات کم شوي. باز محمد عابد له جلال آباد.
ننګرهار یو زراعتي ولایت دی چې په دې وروستیو کلونو کې پکې د ډول ډول میوو باغونه جوړ شوي او هر کال پکې موسمی میوې لکه هندوانې او خټکی هم کرل کیږي. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د تیر کال په نسبت هندوانو حاصل ورکړی دی. د کرنې ریاست مرستیال عبدالوارستان مشال راډیو ته وویل سږ کال به د تیر کال په نسبت د هندوانو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راشي.
تیر کال موږ 2500 هکتار ځمکه په هندوانو پوښلې وه چې له دې جملې نه یې 100,000 ټنه حاصل موږ تره کړی و. سکل خوشبینی او تقریبا 10% زیاتوالی په دې کې راغلی دی. د غورختونو د خورختونو لامل
د ننګرهار د کانال شرکت اړوند په سلورم او دریم پارم کې هم کروندګرو په اجارو ځمکې نیولي او هندوانې پکې کرلې دي. د دې ځمکو کروندګر وایي چې سکالی د اوبو د کموالي لامل په حاصلاتو کې کموالی راغلی د رحمت الله په نوم یو تن کاروانګر چې په دریم پارم کې د کانال شرکت ځمکه په اجاره نیولې شکایت کوي.
یوازینی مشکل زموږ دا دی چې اوبه مونږ ته منظمې نه دي، اوبه زموږ نشته دی. دا د دولت هغه اوبه دي چې بوټو ته راجګوي او بیا مونږ ته په خپل نوبت باندې نوبت مونږ ته را رسیږي. دا خو سبز میوه ده، دا داسې اوبه غواړي چې منظمې اوبه غواړي، نو هغه اوبه مونږ سره نشته دی. د دوی وجې نه خو زموږ دغه د سګانې فصل چې دی مکمل په تاوان کې دی.
د ګلداد په نوم یو بل تن کاروانګر هم ورته شکایت لري.
نسبت د نورو کالونو سکل چې دی هغه کم دی، حاصلات کم دی، او یو خو موږ نه اجاره سل په سلو کې مخکې واخیستې.
خو د ننګرهار د کانال شرکت ویان سید اماین غریب مل د کروندګرو داوی بې بنیاده ګڼي او وایي دوی د کانال ریاست اړوند په یو پارم کې هم د اوبو د کموالي ستونزه نه لري.
هندوانه او خټکی په دریم فارم کې زیات کرل شوی دی او په څلورم فارم کې د اوبو مشکل یو نیمه میاشت وروسته را پیدا کیږي. خو هغې ته انشاءالله کانال شرکت تدابیر نیولی دی. دا اوس د یو میګاواټ سولري بو پمپونه جوړیږي دلته. خو خبره دا ده چې د دې ټولو فارمونو امرین وویلې موږ اوس د اوبو مشکل نه لرو.
د ذکر وړ ده چې سکل د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې په 3000 هکتار ځمکه باندې هندوانه کرل شوی چې د کرنې ریاست مسؤولین د ښه حاصلاتو خبر ورکوي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد او د کډوالو کمیټې مشر ملک غلام خان وزیر نن ومړ. د نوموړي د جنازې لمونځ په بنو کې وشو. د سیمې یو خبریال وایي ملک غلام خان په شمالي وزیرستان کې د سیاسي عمل ژوندي کولو لپاره هڅې وکړې او هلته یې ولس له جلسو او احتجاج سره آشنا کړ. قبایلي مشران او د سیمې اوسیدونکي وایي ملک غلام د کډوالۍ په وخت کې د خلکو مرستې او خدمت کاوه. عمر وزیر د نوموړي ژوند او کار ته کتنه کړې.
دا غږ د ملک غلام خان وزیر دی. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد او د سیمې د کډوالو کمیټې مشر ملک غلام خان وزیر نن د زړه دورې له کابله ومړ. د جنازې مونځ یې بنو ټاون شپ کې وشو. نوموړی د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسیدونکی و. د ځایي مشرانو او ځوانانو په وینا د ژوند تر اخري ورځې پورې د کډوالو خدمت او خپل سیاسي مبارزه دوامدار وساتله. ملک غلام د پاکستان پیپلز ګوند شمالي وزیرستان مشر هم و. د کډوالو د ستونزو او حقونو لپاره به چې کومه غونډه، جلسه او یا لاریون کېده نو ملک غلام به یې مشري کوله. خبریال ګوهر وزیر وایي ملک غلام شمالي وزیرستان کې سیاسي عمل ته ودا ورکولو کې لوی کردار لوبولې.
ملک غلام مرګ د شمالي وزیرستان د کډوالو اواز خاموش شو. کله هم د شمالي وزیرستان کډوال د ضرب اعظم عملیاتو له امله نورو سیمو ته راغلل، نو دغه غلام ملک وو چې د دوی دپاره یې شپه ورځ خدمت کړی دی. که جلسه وه، که جلوس وو، که احتجاج وو، بکخیل کیم کې چې کوم کډوال اوس پاتې دي د هغې دپاره به یې اوس هم وخت په وخت جرګې، جلسې کول، احتجاجونه به یې کول. د میډیا د نمایندګانو سره به هم په رابطو کې وو. بل په شمالي وزیرستان کې سیاسي عمل ته په وده ورکولو کې ډېر لوی کردار ادا کړی دی. اوس دغه ټول سیاسي اتحاد دلته جوړ کړی وو. د هرې پارټۍ کسان به وو په کې. هغې به میټینګونه کېدل، اجلاسونه به کېدل. داسې خیمه، داسې د کډوالو کور به نوی پاتې چې ملک غلام نوزان نوی ورته رسول. غلام په ډیرو سختو ورځو کې چې هغه د شمالي وزیرستان خلک د جلوس جلسې سره بلد هم نه وو، نو دغه غلام ملک او نور مشران ځوانان دغه کسان راووتل. دغه خلک یې د جلوس جلسې احتجاج سره آشنا کړل.
د ملک غلام خان نزدې ملګری ملک نظردین چې ورسره به په اکثرو غونډو کې موجود وو. وای چې د ملک غلام نه هیرون کی خدمات دي
ضرب هزار د وخت نه ونسه د شمالي وزیرستان د ای ډی پی زه چې کوم خدمات د کړی وو کوم تکلیفونه د برداشت کړی وی کنه هغه هر څه ته پاته دو نن ملک غلام چې کوم د په حق لکه ورسه ده د ضرب هزار د اپریشن د وخت نه ونسه تر نن طریقه پر چې وزیرستان ته حلق واپس شو د بیا ه چې کوم د خپل حوصله غا نه کړله فو چې د جهاد او د جاری وسوته او د ټول وزیرستان خدمات د کړی دی بچی بچی خدمات کړای دی
د ملک غلام په مرګ ځای خلک وای کله به هم چې ستونزې جوړې شوې نو ملک بای په وړاندې وو او غږ بای پورته کاوه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پاکستان کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې د مړو شمیر ورځ تر بلې لوړیږي. د کوټې په مشرقي بای پاس هدیره کې به پخوا د ورځې دوه یا درې مړي ښخېدل، خو اوس یې منتظم ولی محمد وایي هر ورځ اوسطن نه مړي وروړل کېږي. د مړو د شمیر له زیاتېدو سره د ګورکنانو کار هم زیات شوی دی. عبدالهی کاکړ له یوه ګورکن سره د خبرو پر اساس دا رپورټ چمتو کړی.
له اسلم خان سره چې مو کله مرکه کوله نو هغه مهال یې د مړه سوي یو ماشوم لپاره قبر کیندلی. دا هغه د ګاونډیو کار او روزګار له ژوندۍ سره، خو د اسلم خان هغه له مړو سره تړلی دی. د ګاونډیان چې سهار راپاڅي نو بازارونو یا دفترونو ته مخه وکړي، خو اسلم خان بیلچا او کلنګ په اوږه د هدیرې پر لور روان سي. چلویش کلن اسلم خان ګورکندی او له تیرو اته کلونو راځي د کوټي مشرقي بای پاس هدیره کې قبرونه کیندي. د یو قبر پر سر 1500 یا 2000 روپۍ اخلي. خو لکه چې د پاکستان د نورو برخو په څیر په کوټه کې هم کرونا وایرس خپره شوی، د اسلم خان کار زیات شوی دی. د وایرس تر خپرېدو له مخه به هغه او د ده درې ملګرو به کمړي ول او کنه قبرونه کیندل، او چې چاته به ضرورت شو نو دوی به ورباندې خرڅ کړل. دوی 50 قبرونه ایستلي وو چې د پوینا اوس ټول خرڅ شوي دي. اسلم خان وای د کورونا وایرس تر خپرېدو له مخه به د ورځې دوه یا درې مړي وروړل کېدل، خو اوس اته یا نه وروړل کېږي. هغه وایي د روزي په میاشت کې په یوه ورځ کې 14 مړي هم وروړل شوي دي. کله چې مې د جون پر لومړۍ نیټه مازیګر مهال ورسره مرکه کوله نو اسلم خان وویل چې نن یې درې مړي ښخ کړي، او د ده په وینا یوه ورځ له مخه یعنی د مئی پر 1.5 نیټه شپږ مړي وروړل شوي ول. له تیرو اتو کلونو راسی اسلم خان یا پر کور وی یا پر ګور وی، په دې موده کې دومره زیات مړي لیدلي چې اوس د په خبره د مړو په لیدو عادت شوی دی. خو اته کاله وړاندې داسې نه و. هغه چې کله قبر کیندل خپل روزګار وګرځولې نو ورځ به د مړو په منځ کې تیر کړه، او چې کله به د شپې سترګې پټ کړې نو مړي به ژوند په خوب ورتل. دا له مرګ او مړو څخه د ویرېدو یو نفسیاتي کیفیت و. خو اسلم خان وایي چې له مرګ او مړو سره دومره اموخته سوی چې اوس د پخوا په شان ډارونکي خوبونه نه ویني.
د کورونا وایرس وبا مخنیوي په مخه ټولبند د خیبر پښتونخوا په شوقدر کې د گاډو مستریان هم له تاوانونو سره مخامخ کړي. دوی وایي د مارچ له نیمایي راهیسې شاوخوا دوه میاشتې په کور تیرې کړي دي. دا مستریخانې عموما سهار وختي خلاصېږي، او زموږ خبریال شاهنواز ترکزی هم سهار وختي ورغلی و او دا رپورټ یې رالیږلی.
ستاره چابیم سره واده
د پوه شوقدر کې لټول لویا د ګړو مستری خانه ده.
جاله نه غل توړي
د
د مستری او شاګرد لګیا دی او د دکان د دروازې د خلاصولو وروسته لټول اول مخه جارو کوي. ځینې دکانونه خو خلاصو، خو ډیر مستریان لا هم کار لر نه و راغلي. راغلو مستریانو او شاګردانو یې په ګریزو او د ګاډو په تیلو تورې جامې اخوستې او پیچکش چاڼۍ پلاس او مختلف نمبره پانې چې دوی ورته لاټي ګوټي وای ورسره وي او په ولاړو ګاډو کې کارونه شروع کړي. دا مستری خانه د شوقدر په پیښور روډ جوړه ده چې د شپېتو نه زیات مستریان پکې کار کوي. د روژې نه وړاندې یوه میاشت پروژه کې شل ورځې او د اختر وروستو مصریانو په خپله چټي کړي او د یوې هفتې راهیسې مصری خانه یو ور بیا خلاصه شوې. جهانگیر خان مستری دی او د دکان په بندښت ډیر خفه و.
سیلابونه ورس راغلي دلته دهشتګردي مو ورسو، خو لکه مطلب دا دی چې دومره تکلیف موږ ته نه و، لکه څنګه چې د لاکډاون او د بیمارۍ کې کرونا وایرس کې موږ ته څومره تکلیف میلاو شو کنه. مخکې خو به بیا موږ روزګار و، مطلب دا دی کاروبار به هم کم اوس روزګار خراب شوی د هغې په وجه باندې، مطلب دا دی چې موږ خپله دیړې هم نشو ګټلی.
دلته یو بل مستری د ډاټسن پیکپ نومې ګاډي مخکینۍ باډي چې دوی ورته کیبن وایل دغه یې الټه کړی و. اول یې په سټک د باډۍ کاغذ ځایونه نیغ کړل او بیا ورته د ګیس باتۍ د نری پیتلو پیپ ور نږدې کړه او دغه پیپ ته یې اور بل کړ. د ګاډو کلچ پلیټ ډیسک او بریکونو جوړولو والا یو تن شاهجهان چې په شاجی خلک پیژنې هم خپل دکان کې لګیا و او د بریک د خمدارې پټۍ نه یې کاک چې دوی ورته غوښه ویله جدا کولای.
یار چې د کور خرچې مرچې به موږ سي د 7000 روپۍ بره سبا چاتم پکې پاتې شو او زه به سور سارم پکې سازو کنه. وخت پکې تیرېده او اوس چې کومه نه وسه خپل دیړم نه برابرېږي، نور بچت مچت خو سکه د کور خرچه هم ډیره په مشکله برابرېږي.
نعیم خان نوم یو تن خیرات ماشین لګولې دی چې سحر راغلی او بهر ناست و او کار ورله نه راغلی. نعیم خان اول په سعودي عربو کې و، خو بیا واپس کور ته راغی او دلته یې خپل د هنر د لارې ځان له ګټه وټه شروع کړي.
موږ رالو، موږ د خپل وطن چې کوم دی چې به موږ روزګار چالو کړو، موږ سبد بدرې مزدورانی دا غیبم د کور یو حساب کتاب چلیږي. هغه چې موږ رالو دلته موږ غټو پریشانو او تکلیفونو کې رالو، د هغې خرچې څه چې زموږ خپلې خرچې هم نه چلیږي.
دلته هغه مصریان یا کاریګران چې کارونه ورسره نو خپلو کې د دوکانونو مخې ته د اوسپنې جوړې صادري برنډو د لاندې په کټکو او یا په ځمکه ناستو او زیاته پکې د کرونا وبا مایلس کاو، خو خولې او پوزې ته ماسکونه نه و اچولي.
نشانواز ترګزی رپورت مورو د پازی بیانې د پښتني سنگار دا دسې ډول توکې دي چې په ټولنه کې انجونه په شوق کاروي او په ځینو سیمو کې د ناوې په سنگارولو کې هم مهم رول لوبوي. دې په کلتوري ارزښت باز محمد عابد رپورټ.
د خبر ځوانی مرګي ایمن اوداس به د پایزیبو په شرنګ خپل مین را بیخ کړی وي او کنه، خو ډیرو بازوقو مینانو ته به د پایزیب شرنګ ور یادوي او خپل اروایي تنده به پرې خړوبوي. پایزیب پارسی کلمه ده چې پښتو کې ورته د پښو خایس ویلې شو. پایزیب د پښتنو میرمنو داسې سینګارتو کې دی چې له ځوانۍ څخه یې تر پاخه عمر پورې خوښوي. د مینې بارکزی په نوم یوه ځوان نجلۍ راته د پایزیب په اړه صدارنګ وایي.
پایزیب خو د ښځو د سینګار یو ډول هغه اسباب دی چې ښځې په پښو کې اچوي او همدارنګه د ښځو په سینګار کې مهم رول لري. او پایزیب ډېرې جنکیانې، خصوصا هغه جنکیانې چې په کلو او بانډو کې ژوند کوي، ډېر خوښوي. زما هم پایزیب خوښیږي. پایزیب چې ده یعنی ډېر ښایسته سینګار دی. پایزیب کې بعضې ګمرګان موجود دي کنه چې هغه جنۍ یا په لاره باندې شرنګ کوي، یعنی هغه شرنګ ورته خوند ورکوي. دا شرنګ چې ډېر ښکلی آواز لري.
دا چې پایزیب په کومو مناسبتونو کې پښو ته اچول کیږي، په دې اړه مې له یوې مېرمنې څخه وپوښتل. هغې په ځواب کې وویل:
زه مهتاب احمدی یم. پایزیب چې دا مخکې په ودونو کې فقط استعمالېدل، بلکې په نن ورځ کې عام خلک استعمالوي، نجونې هم استعمالوي، ځکه چې هم زینت ده او هم جلب توجه ده. پخوا به د سپینو زرو څخه استفاده کېدله او په اوس زمانو کې خلک کوشش کوي چې د سرو زرو څخه استفاده وکړي.
او یوه ځوان نجلۍ خوشاله ده چې ځان لی له سرو زرو څخه پایزیب جوړ کړی دی.
زه زلخت حسینی. پایزیب زما شوم هم چې زما ډیر زیات خوښېده چې کله ما به د نورو په پخو کې لیدل، ما خپل د سرو زرو پایزیب جوړ کړی او ډیر زیات مې خوښېږي.
مشال راډیو ته غواګیاس د باز محمد عابد رپورت موریده د پازی په کلتوري ارزښت یې جوړ کړو. لدی سره د مشال راډیو نننې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که تاسو پر همدو څپو پاتې شوي نو تقریبا په څلوېختو پنځه دیرشو سکندونو کې به د امریکا غږ دیوه راډیو خبرونه واوري. اوس مو په مخه ښه